بلې ستار فروخ تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو وروستۍ نیم ساعت پښتو خبري مجلې ته مو زنور هر کله کوم په دې خبري مجله کې اوري چې په داسې حال کې چې د برېټانیا صدر اعظم افغانستان د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللې دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان وایي چې افغان ولسمشر به سبا د لندن په کانفرانس کې نړیوال په دې قانع کړي چې د خپل جمهوري ریاست په دوره کې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره کار کړی دی. دغه راز د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې د افغان او امریکایي ځواکونو افغان ځواکونو د ژغورو د یرغملو له منګلو خلاص کړی دی وایي چې د افغان ځواکونو د دې کار استاینه کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صالح محمد صالح په سټډیو کې دی او د خبرونو وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د اداري فساد ضد کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی چې په افغانستان کې برمته سوی و پاکستان ته ورسید. پیراخ کې د وی بمی چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر تر 500 واوښت. ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اداري فساد پر ضد د مبارزې په کانفرنس کې چې په لندن کې جوړیږي ګډون وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې جمهور رئیس به سبا په دغه کانفرنس کې د اداري فساد په برخه کې د افغان حکومت د لاسراوړنو په اړه هم خبرې وکړي.
دوی به د خپل حکومت د لاسراوړنو په اړه باندې په ځانګړي ډول باندې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه باندې د کانفرنس ته وینا وکړي.
تر دې مخکې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي و افغانستان او نایجیریا په نړۍ کې په اداري فساد کې تر ټولو بد شکل هیوادونه دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني چې په افغانستان کې لبرم تکونکو وژغورل سو پاکستان ته ورسېد. په پاکستان کې کورته نږدې ګڼ کسان هرکلی ته ورغلي و. د پاکستان د پیپلز ګوند یو غړي شوکت بصرا ویل
د پخوانی صدر اعظم زوی له دریو کلونو د ظالمو طالبانو په قبضه کې و او سره یې تاوتریخوالی کړی دی. نن ټول ملت سید یوسف رضا ګیلانی د هغه میرمنې او اولادونو ته مبارکي وایي او د الله تعالی شکر ادا کوي.
د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی چې په افغانستان کې په پاکستان کې تشتول شوی وو د افغان ځواکونو او د امریکا د ځنګړو قواوو په عملیاتو کې پرون د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې له دریو کلونو وروسته لبرم تکونکو وژغورل سو. دی نن په کابل کې د پاکستان سفارت اوس پرل سو. پاکستان ته ترتګ مخکې علي حیدر ګیلانی وویل زه د افغان حکومت او افغان قواوو د هڅو او قربانیو مننه کوم. بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن په یوه اعلامیه کې د پخلاصون کې د افغان او ناتو قواوو د هڅو ستاینه کړې. د تورخم دروازه نن د دویم ورځ لپاره هم د مسافرو پر مخ تړلې ده. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګنی وزادي راډیو ته ویل چې پرون پاکستانی ملیشو غوښتل د ډیورن کرښې په سفری سیمه کې تاسیسات جوړ کړي خو د افغانستان سرحدي قواوو یې مخالفت وکړ.
دا محله تر څو خود کار کول اجازه نه ورکول کیږي. موږ هڅه کوو چې د خبراتو لاري دا موضوع حل شي.
د دروازې په دوړو خو کې راګیر کسان وایي چې د دروازې بندیدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې او ځینو کسانو تیر شپه په خلاصه فضا کې تیر کړې ده. د عراق د پلازمین بغداد په یو شوې میشته سیمه کې د یوې زوروري موټر بم چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 2500 ته ورسید. په دې چاودنې کې تر 15 شپېتو زیات نور کسان ټپیان سوي چې د ځینو صحي وضعیت نازک شول سوي دی. دا په وروستیو کلونو کې په بغداد کې تر ټولو زوروره حمله ګڼل سوي ده. چاودنه د بغداد په ختیز مدینه تل صدر کې له بیروباره ډک مارکیټ کې سوي ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان سعد مان تر چاودنې وروسته خبریالانو ته معلومات ورکړل.
په صدر خرګوټ کې یو تروریستي بمی حمله شوې چې په نتیجه کې بې ګناه کسان وشل شوي. د ټپیانو شمیر خایي تر شپېتو زیات وي. اکثره وشل شوي او ټپیان ښځې او ماشومان دي. دوی په بازار کې په سودا اخیستو بوخت وو چې له منفجره موادو ډک موټر د بازار د ګڼې ګوڼې په وخت کې چاودلی دی.
د اسلامي دولت ډلې یادش د دې حمله مسولیت منلې دی. دغه ډله د عراق د شمال او لویدیز پر زیاتو برخو کنټرول لري چې په وار وار یې د عراق پر شوې میشتو سیمو دغه سي حمله کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سبا په لندن کې د مهمو بانکونو له استازو سره ګوري. ویل کیږي دا به دوی ته ډاډ ورکړي چې که غواړي له ایران سره تجارت وکړي امریکا به یې په وړاندې خنډ نه سي.
There's no need for them to have that fear. It's misplaced. ضروری نه ده چې اروپایي بانکونه له دې درکه کومه اندېښنه ولري. زموږ د موافقې له مخې دا ډېره څرګنده ده چې په اروپا کې بانکونه د پورونو په ورکړه، د تجارتي معاملو په ملاتړ، په ایران کې د حسابونو په پرانیستلو او له دغه هیواد سره په راکړه ورکړه کې آزاد دي او ډېره واضح ده چې څه مجاز دي او کوم شیان نه دي. فکر کوم په دې باب اندېښنه بې ځایه ده.
تمه کیږي د بریتانیا او نورو اروپایي بانکونو استازي په دې کتنې کې له جان کیری سره بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ګرجستان ګډ پوځي تمرینات نن پیل سول. دغه تمریناتو ته د 2018 غوره شریک نوم ورکول سوی او دوی اونۍ به دوام کوي. روسیه دغه تمرینات غندلی او ویلي دي چې دا یو پراونکي اقدام دی چې د قفقاز سیمه ناکراره کولای شي. روسیه په 2018 میلادي کال کې له ګرجستان سره د لند وخت لپاره پوځي نشته کړې و او یو هالنډي خبريال چې د لند مودې لپاره په ترکیه کې نیول سوی وي اجازه ورکړل سوه چې هالند ته ستنسي. په ټویټر کې د دې د ځینو لیکنو له کبله چې ولسمشر ته سپکاوی ګڼل سوی وو څېړنې روانې وې. د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون وخته په اعلامیه کې ویل د ورسپانې کالم لیکونکي ابرو عمر له ترکیې څخه وتلی ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر سبا په لندن کې د اداري فساد په وړاندې مبارزې په هغې نړیواله غونډه کې ګډون کوي چې د کوربه هیواد صدر اعظم هیواد یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان وایي نوی حکومت د خپل کار په کم موده کې خپلې ژمنې عملي کړې دي.
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف مرته ټاکلی وو، کومې ژمنې چې زموږ لخوا ورته رسوي ویلې، هغه ژمنې بشپړې شوې دي.
د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی د افغان او امریکایي ځواکونو د ځانګړو ځواکونو مننه وکړه چې د لیرغملو خلاص کړ.
Thanking and all those who helped facilitate my release and I really appreciate the Afghan government's efforts and the Afghan forces efforts.
علی حیدر ګیلانی د پاکستان صدر اعظم په ځانګړي الوتکه کې نن له کابل پاکستان ته انتقال شو او په لاهور کې خپل کورنۍ سره یو ځای شو. تاسو مې د نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوند مشر د هغو جنگي جنایتونو په خاطر چې 16 سیزن مخکې تر سره کړی وو، د دې ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. له ایران سره د مالی معاملو د ودې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له هڅو مو هم خبر وو. جمهوری ریاست وای افغانستان هغه ژمنې عملی کړې دي چې نړیوال ټولنې ته د فساد ختمولو لپاره ورکړې وي. جمهور رئیس د ویان مرستیال د وخان مینپال نن دا څرګندونه لندن ته د افغان ولسمشر د سفر د مخه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر سبا په لندن کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي. نوموړی په دې کانفرنس کې په داسې حال کې ګډون کوي چې د بریتانیا صدر اعظم ای هیواد یو د نړۍ تر ټولو فاسد هیواد بللی دی. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
جمهوری ریاست وای چې ولسمشر محمد اشرف غنی بعد د لندن په جوړیدونکو غونډه کې د اداري فساد پر وړاندې د خپل لاسته راوړنو تصویر وړاندې کړی. د جمهور رئیس دویان مرستیال د وخان مینپال د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هغه هدف ته ځان رسولی چې نړیوال ټولنې ورته ټاکلی وو.
نړیوال ټولنې چې کوم هدف مرته ټاکلی وو، کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورته رسوي ویلې، هغه ژمنې بشپړې شوې دي. بله شکه چې نړیوال ټولنې ته به د افغانستان د ولسمشر د اقداماتو گزارش په زړه پوری وي او په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نور توجه او نور مرستې هم راجلبي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د پنځشنبه پورس په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د برتانیا لومړی وزیر او یو شمېر نور مشرانو سره د افغانستان او سیمې په عمومي وضعیت هم وغږیږي. د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون چې هیواد د فساد پر وړاندې د غونډې کوربه دی، د غونډې له جوړېدو مخکې افغانستان او نایجیریا د ځمکې په سر په فساد تر ټولو ډیر ککړ هیوادونه بلل دي. په همدې ډول د روڼتیا نړیوال زمان پورستی راپور کې افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا ورسته په اداري فساد ککړ دریم هیواد یاد کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې افغانان هر کال 2 میلیارډ ډالر رشوت ورکوي. بل لورته اروپای ټولنې په دې ورسته کې په راپور کې ویل چې په افغانستان کې اداري فساد په ځانګړي توګه عدلي او قضایي ارګانونو کې د اندېښنې وړ دی. حکومت کڅم د لندن کانفرنس ته د اداري فساد د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو د فساد په وړاندې د مبارزې یو شمېر ټولنې افغان حکومت په دې مبارزه کې ناکامه بولي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د شبکې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د ننځینو کړیو د فساد مخنیوي ته خنډونه جوړ کړي او افغانانو هیڅ د بدلون احساس نه دی کړی.
دس یو لاسترونه ولري چې پاغي باندې نړیوال قانون کړل شي او کزنی داسې شیان وې چې هغه کړی دي دلته بیرته ولست قناعت نشي ورکړل ځکه ولست د فساد سره متواتر شکل باندې لاس وکړوان.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم 13 اونۍ په کابل کې وی غونډه ته په وینا کې فساد ملي شرم وبال او ژمنه وکړه چې په وړاندې به مبارزه له پخاله ډیره منظم شي.
و مردل چې افغان ولسمشر اشرف غنی په لندن کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون په هدف نن له کابل نن وبخې له دوشنبه کابل لندن ته روان شو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو لکه څنګه چې مو واورېدل دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون چې د دې کانفرنس مشري به کوي پرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه یاد کړل چې د په وینا پکې اداري فساد ډیر عام دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند د ډیوډ کامرون څرګندونې د توقع خلاف بللې خو نایجیریا بیا ویلي چې بریتانیا د هغه شتمنۍ بیرته ور وګرځوي چې تیرو فاسدو چارواکو لندن ته وړي دي. اسمت سروانی تفسیر وړاندې کوي.
افغانستان او نایجیریا د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر سرګندونو عکس العمل وشوت. د بریتانیا صدر اعظم په بکنګهام ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې سره په خبرو کې وویل د لندن د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د نړۍ تر ټولو فاسد هیوادونه افغانستان او نایجیریا هم ګډون کوي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري د چهارشنبه په ورځ وویل د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون څخه نه غواړي چې د خپلې خبرې په خاطر بخښنه وغواړي خو له دې هیواد دا غوښتنه کوي چې هغه شتمنۍ بیرته ور وسپاري چې فاسدو چارواکو له غلا کولو وروسته لندن ته وړي دي. لندن د پنځشنبه په ورځ د فساد ضد نړیوال کانفرنس کوربه دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په اړه وویل له ډیوډ کامرون څخه داسې هیله نه کېده.
توقعی ما از صدر اعظم انگلستان امین بودن که
د انگلستان له صدر اعظم توقع نه و چې په دې لهن خبري وکړي. موږ دا منو چې په افغانستان کې فساد شته دا موږ نه ردو. د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس په هر غونډه او کانفرنس کې وایي چې فساد شته خو له فساد سره د مبارزې لپاره ژمنتیا لري. په لندن کې د افغانستان سفارت هم په یو خبر پانه کې د بریتانیا د صدر اعظم د څرګندونو په جواب کې ویلي چې افغانستان له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او د بریتانیا د صدر اعظم څرګندونې نامنصفانه دي. کامرون چې ویل کېږي د خبرو په محل له دې نو خبر چې مایکروفون ورته روښانه دی او خبرې ثبت کېږي وویل افغانستان او نایجیریا چې تر ټولو فاسد هیوادونه دي د لندن د فساد ضد کانفرنس کې ګډون کوي. په لندن کې د افغانستان سفارت ویلي ولسمشر محمد اشرف غنی او حکومت د واقع له ترلاسه کولو را وروسته له فساد سره په مبارزه کې لوی ګامونه اخیستي دي او دا مسأله د امنیت ترڅنګ د ملي یووالي د حکومت د لومړیتوبونو په سر کې ده. که څه هم د افغانستان حکومت د نایجیریا د ولسمشر په شان له بریتانیا غوښتنه نه ده کړې چې دغه هیواد ته تښتیدلي فاسد افغان چارواکي ور وسپاري خو ویل کېږي چې یو شمېر پخواني په فساد تورن چارواکي لویدیځو هیوادونو ته تښتیدلي دي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د پاکستان د پخوانی صدر اعظم زوی د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو مننه وکړه چې د یرغملو خلاص کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې علي حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د ځانګړو عملیاتو په انترس کې د برمته کوونکو له منګولو آزاد کړی دی. علي حیدر ګیلانی د پاکستان د صدر اعظم په ځانګړي الوتکه کې نن له کابل پاکستان ته انتقال شو او په لاهور کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. کورنۍ هم نن جشنونه پیل کړي دي. مخکې له دې چې په دې اړه له پاکستان راپور راواخلو هغه نن د پاکستان سفارت ته د سپارلو په مهال یو لړ څرګندونې کړي دي چې تفصیل به د رحمت الله افغان پر رپورټ کې واورو.
رضا ګیلانی د ټولو هغو ځواکونو هڅې وستایلې چې د ده د ژغورنې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. زه د افغان حکومت او ځواکونو د هڅو ستاینه کوم او مننه ترې کوم. زما د خلاصېدو په برخه کې د افغان حکومت هڅې د دې ښکارندویي کوي چې افغان حکومت په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅې کوي، او زه همداراز له امریکایي ځواکونو هم مننه کوم چې زما په خلاصېدو، روغتیایي حالات او رسېدو لپاره یې راسره مرسته وکړه. د حیدر ګیلانی له اوږدې ګیرې، د سر له ببرو ویښتانو او د مخ له تښتېدلي رنګه داسې ښکارېده لکه چې په بند کې سختې شپې ورځې تېرې کړې وي. خو نوموړي خپله دا ونه ویل چې په بند کې څه حالت پرې تېرېدل. حیدر رضا ګیلانی دوه ورځې وړاندې د پکتیکا ولایت په ګیانی ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځانګړي ځواکونو لخوا د پلان شویو عملیاتو په ترڅ کې له القاعده او نورو وسلوالو ډلو له منګولو څخه وژغورل سو. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز قدم شاه شهیم پاکستانی لوري ته د ښاغلي ګیلانی د سپارلو په غونډه کې وویل چې افغان ځانګړي ځواکونو دغه عملیات د کشفي ارګانونو د معلوماتو په اساس کړي دي. زموږ کشفي ارګانونو راپور راکړ چې دوی دلته یو مرکز جوړ کړی. د ځانګړو عملیاتو پلان مو ونیو او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو لخوا ترسره شول. د القاعده شبکې هغه غړي چې مقاومت یې کاوه وژل شول. له نیکمرغه موږ دا ځوان ژوندی او روغ رمټ را خلاص کړه او نن ورځ په رسمي توګه د پاکستان ولست سپارو. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د افغانستان له حکومت له افغان ولس او په ځانګړي توګه له افغان ځواکونو څخه مننه وکړه چې د علي حیدر رضا ګیلانی په راخلاصون کې په ځان خطر منلی وو. زه افغان حکومت مننه کوم او مننه کوم د افغانستان د خاصو ځواکونو څخه چې زما د ورور د نجات لپاره ډېرې هڅې وکړې، او همداراز له ټولو افغانانو مننه کوم چې زما د ورور په ژغورلو او موږ ته د هغه په سپارلو کې مرسته او مهرباني وکړه.
د چارو کارپوهان وایي که د پولې هغې غاړې ته د وسلوالو ډلو په وړاندې ورته عملیات وشي، لرې نه ده چې دواړه هېوادونه به د ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د پام وړ ګټې ترلاسه کړي.
دا ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د حیدر رضا ګیلانی د موندلو د په لړ کې د افغان او د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو هڅې ستایلې دي. تفصیل د زبی مومن پر راپور کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت د پخواني وزیر اعظم د دوی د آزادولو په لړ کې د افغان ځواکونو او ناتو هڅې ستایلې او هیله یې ښودلې چې د نړیوالو هېوادونو کولای شي له سیمې څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ګډ کار وکړي. د یاد وزارت لخوا د چهارشنبه پرس په خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي د پاکستان مشرتابه د حیدر رضا ګیلانی په خوندې توګه آزادولو او پاکستان ته د فوري توګه لګولو په لړ کې د افغان او نټو ځواکونو جوړې او بریالي حسستایي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدا شان هله خودلې چې درې واړه هیوادونه په سیمه کې ترهګرۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ګډ کار کولای شي وایي. ترهګرو ته اجازه ورنکړو چې حکومتونه برمته وساتي. علي حیدر رضا ګیلانی درې کاله وړاندې د پاکستان د ملتان خار خروم ټاون له سیمې څخه هغه وخت نامعلومو کسانو تښتولی و چې د خپل ګوند پیپلس پارټۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین لګیا و. د یادونې وړ ده چې د حیدر رضا ګیلانی د استقبال لپاره دغه د کورنۍ ډېری غړي د لاهور هوایي ډګر ته ورغلي وو، او د رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال په لاهور کې دغه په کور کې جشن روان دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام سبا خبريږي. موضوع همدا په افغانستان کې د وسلوال طالبانو په وړاندې د جګړې مشري د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې بیا ډیره پورته شوې ده. جمهوری ریاست هم پرون د پاکستان د پخوانی صدر اعظم د زوی د خلاصون د عملیاتو په اعلامیه کې د افغان ځانګړو ځواکونو بریاوې ستایلی دي او ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونه اوس کولی شي چې په خپلواکه توګه پیچلي عملیات سرته ورسوي. دا هغه موضوع ده چې سبا یې په د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې پرې خبرې کوو. تاسو هم کولی شي چې د پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. خو بیا هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. د افغانستان ولسي جرګې خبرداری ورکوي چې که د کندهار، هلمند او اروزګان ولایتونو امنیت ته جدي پام ونه شي نو ممکن دي ولایتونو ځین ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویږي. د دې جرګې اداري پلاوی له دفاع وزارت څخه وغوښتل چې دغه ولایتونو ته تازه دمي یا نوي سرتیری واستوي او هغوی په نوي تجهیزاتو سره سمبال کړي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمېر غړي ټینګار کوي چې په کندهار، هلمند او رزګان ولایتونو کې جګړو زور اخیستی، خو ادعا کوي چې په دغو ولایتونو کې د ځواکونو شمېر کم او سم تجهیز هم نه دی. په ولسی جرګه کې د رزګان استازي عبیدالله بارکزی په عمومي غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو څو ځلې د رزګان ولایت په یو شمېر سیمو پرله پسې حملې کړې چې اوس هم جګړه روانه ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې په جنوب لویدیځ کې د وروستیو امنیتي ستونزو په اړه امنیتي مسؤلین دغه جرګې ته وروبولي. ځانګړي کمیسیون ته دنده سپارم چې ژر د دفاع، کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت مسؤلین راوبولي، څو د کندهار، اورزګان او هلمند ولایتونو د ولسوالیو د سقوط او همدارنګه د دغه ولایتونو د لارو د بندیدو په اړه ورنه پوښتنې وشي او دا باید د ایجنډا مهمه برخه وي. د ولسی جرګې غړي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په دغو ولایتونو کې خپل عملیات زیات کړي او د یو شمېر ولایتونو ترمنځ غځېدلې لویې لارې د مسافرو پر مخ تللې، څو په دې سره خپل ځواک خلکو ته وښيي. دوی ټینګار کوي که د کندهار، هلمند او رزګان ولایتونو ته تازه دمي سرتیری وانستول سي، لرې نه ده چې د دغو ولایتونو ځینې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري که څه هم په یادو ولایتونو کې روانه جګړه تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونو په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په ډیرو ځایو کې عملیات لرو او دښمن ډیر تلفات هم لیدلي دي. هغه تبلیغات چې دا کاملا د دې سره موږ موافق نه یو. په همدې ترتیب په کندهار، روزګان، زابل، غزنی دې کې موږ عملیات لرو. د پرون شپه موږ په پکتیکا کې شپنی عملیات و. نو موږ په ټولو ځایو کې چې دښمن نفوذ وي او یا دښمن تحرکات لري هلته موږ عملیات کوو او دښمن د دې توان نه لري چې کوم ولایت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی وایي په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفان په شاتم بول کیږي باید کافی ځواکونه ځای پر ځای شي او بشپړ تجهیز هم شي او کدا کارونه شي تر سره شي هر ډول عملیات به مثبت نتیجې ونه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي افغانستان په خپل خاوره کې د فلسطین او سوریه د فوټبال د مسابقې چانس ځکه له لاسه ورکړ چې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د فدراسیون غوښتنلیک ته په خپل وخت ځواب ورنکړ. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د فوټبال فدراسیون لیک ځواب کړی او ورڅخه یې غوښتي وو چې د ټیمونو د دواړو ټیمونو د لوبغاړو جزئیات له دوی سره شریک کړي. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د فوټبال فدراسیون وایي افغانستان د فلسطین او سوریه ترمنځ د لوبې د کوربتوب چانس له لاسه ورکړ. دغه فدراسیون ویان سید علي کاظمي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل فلسطین له افغانستان غوښتي وو چې د سوریې په وړاندې د لوبې لپاره سټډیوم ورکړي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د فوټبال فدراسیون هغه غوښتنلیک چې د لوبغاړي راغوښتل ځواب نه کړ. د بهرنیو چارو وزارت د ځواب منتظر یو چې په دې اړه څه کوي. خو د دې لوبې وخت تیر شوی دی، تمه وه همدا چهارشنبه د لوبه وشي. زه فکر کوم موږ د چانس لا سوار کړ او تر اوسه پورې ملي وحدت حکومت او بیا بهرنی چارو وزارت فوټبال فدراسیون ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د فوټبال فدراسیون ورسره له هغه د څرګندونې کې چې څه وخت مخکې د فلسطین هغه غوښتنلیک چې له دوی د سټډیوم د ورکولو غوښتنه کړې وه له رسنیو سره شریک کړ او له پراخ هرکلی سره هم مخ شو. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د فوټبال فدراسیون غوښتنلیک مخکې ځواب کړی وو او له هغوی غوښتي وو چې د فلسطین او سوریې د ټیمونو د لوبغاړو په اړه له دوی سره معلومات شریک کړي، خو په دې اړه تر اوسه هم کوم ځواب نه دی موندلی. دغه وزارت وایي احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه پرس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت فرهنګي ریاست د فوټبال فدراسیون غوښتي چې د یادو ټیمونو د لوبغاړو نمونه او د پاسپورت شمیره دوی ته وسپاري څو په بهر کې د افغانستان له یوې سیاسي څانګې څخه ویزه ورته صادره شي. خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له فوټبال فدراسیون هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ.
دغه وزارت امور خارجه هیڅ پاسخی از فدراسیون فوټبال دریافت نکرد.
افغانستان یو ځل مخکې هم د پاکستان په وړاندې کوربتوب وکړ چې هغه دوستانه لوبې له پاکستانه وګټله، او که چیرته دا ځلې د فلسطین او سوریې د مهمو ټیمونو د لوبې کوربتوب کړی وای، دا به په رسمي لوبو کې د افغانستان لومړی ځل کوربتوب و چې له خورا اهمیته برخمن و. اخوا د ورزش د برخې فعالین په دې اړه اندقاد کوي چې ولې افغان حکومت د یادې لوبې کوربتوب له لاسه ورکړ. د ورزش د ډګر یو فعال ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د یادې بېغورۍ په خاطر افغانستان دا فرصت له لاسه ورکړ چې د یادې مهمې سیالۍ کوربتوب وکړي. که بېلابېل امنیتي او نور مسایل په پام کې نیول شوي وای او د سوریې او فلسطین د ټیمونو کوربتوب مونږ کړی وای، ډېر ښه اغېزې به یې د افغانستان د فوټبال په فدراسیونو په فوټبال باندې پرېښی وای. په راتلونکي کې به هم نورو ټیمونو دې ته زړه ښه کړی وای چې راشي او افغانستان کوربه انتخاب کړي، خو متاسفانه دا چانس مونږ له لاسه ورکړ. یو پخوانی افغان فوټبالر او روزونکی یاسین محمدي بیا په دې نظر دی چې د ورزش سیاسي کول د دې لامل شول چې افغان حکومت د یادې لوبې کوربتوب ته زړه ښه نه کړي. د محمدي په خبره فوټبال فدراسیون کې د سیاست ښکار نه وای شوی، نو هېڅکله به له یاد برخلیک سره نه مخ کېده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سیمه ایزو نړیوال موضوعات ته مخه کوو. د بنګلادیش جماعت اسلامي ګوند مشر متي الرحمن نظامي د هغو جنګي جنایتونو په خاطر چې څو لسیزې مخکې ترسره کړي وو د ګوند اعتراضونو سره سره پرون اعدام شو. نور تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د بنګلادیش ته جماعت اسلامي ګوند مشر له اعدام کېدو وروسته نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شو. دریا ویا کلن متي الرحمن نظامي په 1991 میلادي کال له پاکستان څخه د بنگلاديش د خپلواکۍ د جګړې په لړ کې د جنایتونو په تور محکوم او اعدام شو. متي الرحمن نظامي د شپې په 12 بجې او 10 دقیقې د پلازمینې ډاکې په مرکزی محبس کې په دار وځړول شو. په داسې حال کې چې جماعت اسلامي ګوند د پنځشنبې د ورځې لپاره عمومي اعتصاب اعلان کړی دی، د بنګلاديش د کورنیو چارو وزیر اسدالزمان خان وویل د هیواد په بېلابېلو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. متي الرحمن نظامي د 2014 میلادي کال په اکتوبر کې د جنایي جرمونو په ځانګړې محکمه کې د انسانانو د ډله ییزې وژنې، جنسي تیری، د مذهبي کرکې د خپرولو او د نه میاشتنی جګړې په لړ کې د بشریت پر ضد د نورو جنایتونو په خاطر په اعدام محکوم شو. جماعت اسلامي ګوند په هغه وخت کې د بنگلاديش چې ختیځ پاکستان بلل کېده له جوړېدو او خپلواکۍ سره مخالفت کاوه او په جګړه کې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله. نظامی د جګړې په محل د البدر د بیرون کېدلې او د جماعت اسلامي د محصلانو د اسلامي فدراسیون مشر وو چې د بیوستي ملکانو پر ضد د پاکستان د پوځ ملاتړ کاوه. نوموړی له 2000 میلادي کال را پدې خو د بنگلاديش د جماعت اسلامي مشر وو. د 2000 لومړي میلادي کال څخه تر 2016 میلادي کال پورې د پخواني صدر اعظم خالد ضیا په حکومت کې وزیر وو. پر نظامی په 2013 میلادي کال د مذهبي احساساتو د ژوبلولو تور پوري شو. لږ وروسته بیا په همدغه کال د جګړې په کلونو کې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور ونیول شو. د جماعت اسلامي ګوند دغه مشر په 2014 میلادي کال د وسلو د قاچاق په تور محکوم شوی و او د چټاګانګ د یوې محکمې له لوري په اعدام محکوم شو. د جماعت اسلامي مشر په خپل کلی کې چې د بنگلاديش په لویدیس کې له پلازمینې ډاکې 100 کیلومتره لري په پاپنا ولسوالۍ کې د خاورو ته وسپارل شو. د مړی له اعدامېدو سمدستي وروسته د ملیشه ځواک په بدرګه پاپنا ولسوالۍ ته ولېږدول شو. د جماعت اسلامي تقریبا ټول مشران په جنگي جنایت تورن دي.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا په لندن کې له لویو بانکدارانو سره وګوري. څو هغوی ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له ایران سره د دوی د راکړو ورکړو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. خو د راپورونو له مخې د امریکایي چارواکو د ډاډ سربیره د اروپا هیڅ لوی بانک پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ په لندن کې له لویو بانک لرونکو سره ګوري. نوموړی به په دې لیدنه کې هڅه وکړي چې لویو بانکوالو ته ډاډ ورکړي که چیرې له ایران سره راکړه ورکړه کول غواړي امریکا یې په وړاندې خنډ نه ګرځي. جان کیری وایي یو شمیر بانکونه پر ایران د امریکا پاتې بندیزونه د یوې پلمې په توګه کاروي څو له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې د ایران سره د اټومي هوکړه لیک له لاسلیک وروسته پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لویه برخه لرې شوې، بانکونه کولی شي له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه وکړي. جان کیری د سې شنبه په ورځ لندن ته د رسیدو وروسته وویل کاروباریان که نه غواړي سوداګري وکړي او یا ښه قراردادونه نه ګوري باید چې د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د یوې پلمې په توګه ونه کاروي. دا عادلانه او سم کار نه دی. د بارکلایس، ایچ ایس بی سی او سټنډرډ چارټر په شمول د برتانیا ډیر لوی بانکونه له جان کیری سره په دې غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې بانکونه د یوازې له هغه کاروبارونو او ایرانیانو سره له راکړې ورکړې ځان وساتي چې د امریکا د بندیزونو هدف دی، لکه یو شمېر هغه شرکتونه چې د ایران د انقلاب ساتونکي سواک سره تړلي. دا رویټرز خبري اژانس وایي د جانکيري او نور امریکایي چارواکو د ډاټ سربېره هم لوی اروپایي بانکونه پر ایران د امریکا د بندیزونو لویرې لدې هیواد سره سوداګریزو معاملو ته لیواله نه دي. په 2014 میلادي کال کې د اروپا ستر بانک بی ان پی پاربس په ایران کې خپل مشتریانو ته د پیسو د انتقال لکبل 10 میلیارډ ډالر جریمه شوې دي. جریمه پر اروپایي بانکونو ژور اغیز وکړ. د بارک اوباما اداره ټینګار کوي هغه بانکونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د باندې دي کولای شي له ایران سره راکړه ورکړه وکړي، خو بانکونه لدې ډاریږي چې خای د امریکا راتلونکي ولسمشر په دې برخه کې بل کوم دریس ولري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له دې هیواد سره د نړیوال سوداګرۍ په ځن کې د امریکا متحده ایالات ملامت کړي. نو مولوی دا روان کال د مارچ په میاشت کې ویل د امریکا د خزانو وزارت تاسې چلند کوي چې لوی شرکتونه، لوی سوداګریزي ادارې او لوی بانکونه له ایران سره راکړې ورکړې ته ځړه خنه کړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پاته ورسېده. خلاصې ورو سره اوسه امید مرزبان هم د شی بس ډو تر نو خبرونه وايي. خو زرغونه منګل د پروګرام مختوړي خره غلاست.
نه تاسو مننه نوریاسیونه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایین مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی از تاجکستان راهی لندن شده و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد در لندن شرکت کنه. ایره هم خود شنیدین که اعضای شورای ولایتی لوگر از فعالیت داعش در ولسوالی اسری ای ولایت ابراز نگرانی کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط چند خبر. وزارت خارجه پاکستان از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور توسط نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در بندر تورخم برای دومین روز بسته است. و مقام‌های عراقی میگویند شمار کشته شده‌ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. تفصیل خبرها. وزارت خارجه پاکستان از رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور توسط نیروهای امنیتی افغان قدردانی کرد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه امروز گفت اسلام آباد به خاطر رهایی علی حیدر گیلانی و سپردن فوری وی به مقام‌های پاکستانی از تلاش‌های جدی نیروهای افغان و ناتو قدردانی می‌کند. علی حیدر گیلانی یک روز پیش در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی از چنگ شورشیان در افغانستان رها شد. صبح امروز حکومت افغانستان حیدر گیلانی را در کابل به مقام‌های پاکستانی سپرد. شماری از مردم در نزدیکی خانه گیلانی برای پذیرایی از وی رفته بودند. یک عضو پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان در این کرده همایی گفت
وہ بچھڑا ہوا بیٹا جو 3 سال سے ظالموں طالبان کے قبضے میں.
وہ میگوید این پسر بیچاره 3 سال در قید طالبان ظالم بود و با او خشونت کردند. امروز همه ملت به سید یوسف رضا گیلانی همسرش و فرزندانش مبارکباد میگوید و از خداوند شکرگزاری میکند. علی حیدر گیلانی در نهم ماه می سال 2013 توسط شورشیان طالب در ملتان پاکستان هنگامی که مشغول کمپاین انتخاباتی بود ربوده شد. پدرش یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا سال 2012 صدر اعظم پاکستان بود. دروازه سرحدی میان افغانستان و پاکستان در بندر تورخم برای دومین روز بسته است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز به رادیو آزادی گفت مقام‌های پاکستانی پس از آن دروازه مرزی را بستند که نظامیان افغان مانع ساختن تأسیسات نظامی توسط پاکستانی‌ها در نقطه مرزی میان دو کشور شدند. خبرنگار رادیو آزادی با نقل از مقام‌های محلی گزارش می‌دهد که صدها نفر به شمول اشخاص بیمار در دو سوی دروازه مرزی تورخم انتظار باز شدن دروازه را می‌کشند. سخنگوی والی ننگرهار گفته است حکومت تلاش میکند این مشکل را از طریق گفتگو با مقام های پاکستانی حل کند. رئیس جمهور افغانستان راهی لندن شد تا در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری شرکت کند. انتظار می رود فردا محمد اشرف غنی در این نشست درباره پیشرفت های حکومتش در مبارزه با فساد سخن بگوید. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت
نړیوالې ټولنې چې کوم هدف موږ ته ټاکلی و کوم ژمنې چې زموږ لخوا ورسره سوې ویلې هغه ژمنې بشپړې سوې.
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در مورد آن اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
محمد اشرف غنی در حال در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری شرکت میکند که کشورش یکی از فاسدترین کشورهای جهان دانسته میشود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا پیش از پذیرایی از رهبران جهان گفت که افغانستان و نایجیریا دو کشور فوق العاده فاسد هستند. ادامه خبرها. مقام های عراقی می گویند که شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. این انفجار در یک بازار پر ازدحام منطقه صدر در شرق بغداد رخ داد. اکثر باشنده های منطقه صدر شیعه ها اند. سعد من سخنگوی وزارت داخله عراق لحظات پس از انفجار هنگامی که هنوز شمار تلفات بیشتر نشده بود گفت: او می گوید یک حمله بمی تروریستی در بازار عریبه در شهر صدر رخ داد که در نتیجه آن 28 فرد بیگناه کشته شدند. شمار زخمی ها شاید از 40 یا 50 نفر بیشتر باشد. اکثر کشته و زخمی شده ها زنان و کودکان هستند. آنها کسانی بودند که در بازار خریداری میکردند. موتر پر از مواد انفجاری در مزدحمترین وقت بازار انفجار کرد. مقام های عراقی گفتند که شمار کشته شده های این رویداد شاید افزایش یابد. گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. این گروه بخش های زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل خود دارد و به تکرار بالای مناطق شیعه نشین عراق چون این حملات را سازماندهی کرده. تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده آمریکا و گرجستان امروز آغاز شد. این تمرینات نوبل پارتنر یا همتای والا 2016 نامگذاری شده و تا 26 ماه می ادامه می‌یابد. روسیه این تمرینات نظامی را محکوم کرده و گفته است این حرکت یک گام تحریک آمیز است و می‌تواند منطقه قفقاز را بی‌ثبات سازد. روسیه با گرجستان در سال 2008 درگیر یک برخورد نظامی کوتاه شد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بانکداران اطمینان داد که می‌توانند با ایران داد و ستد داشته باشند. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که بانکداران باید از داد و ستد با ایران بیم نداشته باشند. او میگوید نیازی نیست که بانک های اروپایی از این بابت هراس داشته باشند. به اساس توافق نمای ما خیلی واضح است که بانک ها در اروپا در دادن قرضه، پشتیبانی از معاملات تجارتی، باز کردن حساب در ایران و داد و ستد با این کشور آزاد هستند. خیلی واضح است که چی چیز مجاز است و چی چیز مجاز نیست. فکر میکنم هراس از این بابت به مورد است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که جان کری گفته است آمریکا با بانک های اروپایی و دیگران واضح ساخته که به دنبال توافق هسته‌ای ایران برای انجام معاملات کشور باز است و استثناء نهادهای مانند سپاه پاسداران انقلاب که همچنان در تحریم هستند.
ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از تاجکستان به لندن رفته است و قرار است در کنفرانس مبارزه علیه فساد شرکت کند. این سفر در حال صورت می گیرد که این بیانات صدر اعظم بریتانیا در مورد فساد در افغانستان عکس العمل های را باعث شده است. اعضای شورای ولایتی لوگر از فعالیت داعش در ولسوالی ازره این ولایت ابراز نگرانی کردند.
کوشش اولی سنیست ولسوالی ازره در تصرف خود بیاره تا که مرکز افغانستان و راهای مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دستشان برد.
وزارت خارجه پاکستان تلاش های نیروهای افغان و خارجی را در رهایی علی حیدر گیلانی از قید ربایندگان ستوده است. در گزارش های بین المللی می شنوید که جسد رهبر حزب جماعت اسلامی بنگلادش که اعدام شده بود و خاک سپرده شد. ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت به تعهدات خود با جامعه جهانی در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری عمل کرده. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری را در نشست رهبرای جهان برای مبارزه با فساد که در لندن دایر میشه به گوش جهانیا میرسانه. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست لندن برای مبارزه با فساد اقدامات انجام شده از سوی حکومت در این بخش را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
نړیوال تورن شي کوم هدف مرتکلیو کوم جمعنی شي زمور له خاور سره سوي ویلې هغه جمعنی بشپړی سوي
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در موردان اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
بریتانیا روز پنجشنبه میزبان رهبران سیاسی و تجاری جهان در لندن است و هدف از این نشست برجسته کردن ضرورت مبارزه با فساد و گفتگو برای جلوگیری از این پدیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در این نشست اشتراک میکند که دو روز قبل دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای روی زمین توصیف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا موجودیت فساد در افغانستان بخصوص در سیستم قضایی این کشور را نگران کننده خواند. همچنان چند قبل سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در رده 3 کشور فاسد جهان قرار داده گفت که مردم این کشور سالانه 2 میلیارد دلار رشوت پرداخت می کنند.
دیدار رئیس جمهور غنی از بریتانیا و شرکتش در اجلاس مبارزه علیه تروریسم در لندن در حال صورت میگیره که صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای جهان کشورهای فوق‌العاده فاسد خوانده. دیده شده که رئیس جمهور غنی در اجلاس رهبرات در مورد مبارزه علیه فساد چی بیانات خود داشت. قابل ذکر است که حکومت افغانستان و حکومت نایجیریا به بیانات دیوید کامرون عکس العمل نشان دادن. ای که افغانستان حکومت افغانستان چی گفته و حکومت نایجیریا چی گفته از همکارم فرشته نگاه میشنویم.
افغانستان و نایجیریا در مورد اظهارات اخیر دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عکس العمل نشان دادند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در جریان گفتگوی غیر رسمی با ملکه این کشور گفت که رهبران کشورهای به طور شگفت انگیز فاسد به شمول افغانستان و نایجیریا به روز پنجشنبه در نشست مبارزه علیه فساد در لندن اشتراک می کنند. بخش از ویدیویی که در رسانه ها منتشر شده کامرون را در حال صحبت با ملکه الیزابت دوم در قصر بکنگام نشان می دهد.
رهبران کشورهایی که به طور شگفت‌انگیز فاسدند در این کنفرانس اشتراک می کنند. نایجیریا و افغانستان احتمالاً از همه بیشتر فاسدند.
در این حال محمد و بهاری رئیس جمهور نایجیریا روز چهارشنبه گفت از صدر اعظم بریتانیا نمی خواهد به خاطر چیزی که گفتم معذرت بخواهد، بلکه از آن کشور می خواهد تا آن دارایی های را باز پس گرداند که مقامات فاسد پس از دزدی به لندن انتقال دادند. لندن به روز پنجشنبه میزبان نشست مبارزه علیه فساد است. از سوی دیگر افغانستان نیز در این مورد عکس العمل نشان داده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت توقع امچو اظهارات را از صدر اعظم بریتانیا نداشتند.
توقع ما از صدر اعظم انگلستان امینه بودند که به این لحن صحبت کنند. ما قبول داریم که در سیستم افغانستان فساد هستند. این را ما رد نمی کنیم. رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان در هر صحبت و در هر کنفرانس و در هر مجلس میگه که در سیستم افغانستان فساد وجود داره، ولی تعهد هستن که همراه فساد مبارزه شوم.
سفارت افغانستان در لندن نیز با نشر یک اعلامیه در پاسخ به اظهارات صدراعظم بریتانیا گفت افغانستان در مبارزه با تروریسم پیشرفت‌های چشمگیر کرده است و اظهارات دیوید کامرون منصفانه نیست. به گفته سفارت افغانستان در لندن، از زمانی که حکومت وحدت ملی در افغانستان روی کار شده است، گام‌های جدی جهت مبارزه با فساد اداری برداشته شده و مبارزه با فساد امانند تامین امنیت در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. بانک افغانستان تا هنوز مانند نایجیریا از حکومت بریتانیا نخواسته است تا مقامات آغشته به فساد را به افغانستان بسپارد، اما میگوید که برخی از کسانی که متهم به فسادند به کشورهای غربی فرار کردند.
شنیدین که رهبر نایجیریا گفتم از کامرون به دلیل بیانات اخیرش در مورد فساد در افغانستان و نایجیریا خواهان کدام مذرت خواهی نیست و فقط همه قم میخواه که برتانیا پولهایی را که مقامات فاسد نایجیریایی از نایجیریا دزدی کردن و بلندن بردن دوباره به نایجیریا بدن. با همین مسئله میمانیم. ریاست جمهوری افغانستان گفته که آقای غنی در جلسه مبارزه علیه فساد که به روز پنجشنبه دایر میشه سخنرانی میکنه و دیدگاه های افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری و همچنان دستاوردها و تعهدات افغانستان در این بخش بیان میکنه. ای در حال است که سررزم برتانیا چنانچه بیشتر شنیده این افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها عنوان کرده. دیوید کامرون این مسئله را در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی که فردا در او رئیس جمهور غنی سخنرانی خود داشت ابراز کرده. ولی شنونده عزیز چی فکر میکنین که آیا حکومت افغانستان کدام دستاورد در امر مبارزه با فساد اداری داره؟ همکارم ستار فروغ امی سواله در آغاز یک گفتگوی تلفنی از دکتر فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و برتانیا در لندن پرسیده.
به فکر ما کدام دستاورد بسیار مهم نیست که او اثر انداخته باشه سر زندگی مردم افغانستان یا برای مردم افغانستان ثابت شده باشه که تغییر آمده رایی است، تغییری که سیول سوسایتی سکتور خصوصی یا دیگه مشاهده کرده باشه. بعد قسمتا من نمیتونم گفته که کدام دستاورد بیشتر مشخص یا ما میتونیم در افغانستان ببینیم.
هوتک صاحب، اما مقام های افغان میگویند که از ایجاد حکومت وحدت ملی به این سو اقدامات در خصوص مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته شده است. فکر میکنین که جامعه جهانی به آنچه حکومت افغانستان به عنوان دستاورد و تعهد این کشور در بخش مبارزه با فساد اداری ارائه میکند قناعت خواهد کرد؟
من فکر میکنم نه. یک مثالی که حکومت افغانستان اکثر میتن مثال کابل بانک است و میگه که ما مردمی که دست داشتک در کابل بانک واره گرفتیم، بندی کردیم، یک مقدار پول است بهشان پس به دست آوردیم. مگم حقیقتی است که فساد کست به این است که سکتور خصوصی که دوزی کرده بود چقدر پیسه گرفته بود، از ما چقدر پیسه پس گرفته شده بود. کلانترین مشکل در حکومت است. کلانترین مشکل قطع مردم فاسده که در سیستم است. اینی مردم در قضاهای افغانستان است، در وزارتهای افغانستان است، در تیمهایی که پالوی دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله است. ما تا بالا ندیدیم که یکی از عضو حکومت کلان رتبه نفر به زیرش کدام قانونی کار شده باشه یا کدام نفر از کارش کشیده شده باشه. از کار کشیدن خرد گپ است. اینه که ما دیگه مردم رو میگیریم بندی میکنمش دیگه، یک کلان وزیر یا کلان رئیس یا کلان نفری که در تیم دکتر صاحب عبدالله یا دکتر غنی که بود یه گرفته باشه بندی کرده باشه دیگه. این قابل یقین نه برای من است و نه برای جامعه بین المللی است.
گفته می شود که در قراردادهای خارجی هم در افغانستان فساد وجود دارد و برخی از خارجی ها متهم به دست داشتن در فساد اداری در افغانستان می شوند. به نظر شما مسئولیت جامعه جهانی در این قسمت چی هست؟
هیچ کمپانی بین المللی یا کمپانی افغانی نمیتونه در فساد دست داشته باشه تا که وزیر صاحب، تا که رئیس صاحب، تا که والی صاحب، تا که قاضی صاحب پول نخوره. ما هیچ وقت از حکومت افغانستان سرزی، نه حکومت افغانستان سرزی گپ میزنه نه حکومت انگلستان. او ما فکر میکنم بین المللی شاید نمی یک ناکامی باشه که همیشه ما میبینیم که لیدرهای حکومت ها در بین خود میشینه قطعه که دیگه گپ میزنه. هیچ وقت یک نفر حکومت نه در انگلستان نه در نایجیریا نه در افغانستان گرفتار میشه، نه بندی میشه، نه کدام عمل در زدشان میشه. حکومت همیشه یک ایمیونیتی وارد داره از هر خرابی که کنه، که رشوت میته، کمپانی ها میته. اگر ما بتانیم که حکومت اول پاک کنیم تا که کارکنندای حکومت رشوت نخوره، راه را بند نکنه، من فکر میکنم ما نمیتونیم متهم کنیم دیگاره که وا رشوت چرا میته.
فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و برتانیا در لندن بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
ولسی جرگه افغانستان سقوط احتمالی بخش‌های از ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست طالبا هشدار داده. هیئت اداری این جرگه از وزارت دفاع افغانستان خواسته تا نیروهای تازه نفس با تجهیزات لازم به این ولایات بفرسته. از طرف دیگر شماری از اعضای ولسی جرگه گفتند که شاهراه اروزگان قندهار برای مسافرین بسته شده و نیروهای امنیتی به تجهیزات کامل دسترسی ندارند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای امنیتی در این ولایات، البته در هلمند، اروزگان و قندهار تجهیز شدن و سقوط ولسوالی ها از سوی مخالفین خواب است و خیال است و محال است و جنون. نظیف محبوبی جزئیات دارم. هیئت اداری و شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اروزگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اروزگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشای از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اروزگان دهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه عاجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بکنم در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که سقوط ولایت مطرح است که برای فعلا را بین قندهار و اروزگان بند است و نگرانشان جدی بود. این موضوع را جدی و روی دست بگیرند که جزی از اجرنای عاجلشان باشد.
در دو هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اروزگان، کندهار و هلمند می رساند همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه طالبان بیشتر از گذشته تلاش می ورزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخش های این ولایات را زیر اداره ایشان درآورند و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود ممکن برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کنند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت ادامه دارد.
در بسیار بخش ها ما عملیات های نظامی را به پیش میبریم. دشمن در این عملیات ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغات که ولسوالی ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات های نظامی را انجام میدهیم و دشمنان دیگر توان این را ندارند که ولسوالی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اروزگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات های نظامی هم اکنون در آن ادامه دارد و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد شده است. از نگرانی ها در مورد حالات امنیتی در قندهار، اروزگان و هلمند میریم به نگرانی ها از حضور داعش در لوگر. شمار از اعضای شورای ولایتی لوگر از حضور و فعالیت داعش در ولسوالی ازره ای ولایت ابراز نگرانی کردند. به گفته اعضای این شورا، افراد وابسته به داعش قصد دارند تا با ایجاد یک پایگاه بزرگ در این ولسوالی تهدید جدی بر مرکز باشند. نورالله شایان جزئیات دارم.
شماری از اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند که گروه داعش در تلاش ایجاد پایگاهش در لوگر است. عبدالولی وکیل یک عضو این شورا به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که افراد وابسته به داعش از زمستان سال گذشته به این طرف به ولسوالی عزری لوگر رفت آمد دارند. وی حضور و فعالیت داعش در این ولسوالی را یک تهدید جدی برای حکومت مرکزی میخواند.
کوشش اولش این است که ولسوالی عزری در تصرف خود بیاید تا که مرکز افغانستان و راههای مواصلاتی مرکز و سرحد افغانستان به دستشان باشد. در این زمینه کارهای سنم جریان دارند تا که به ولسوالی عزری در تابستان امسال و به شکل از اشکال خود برسد.
سال گذشته نیز شمار جنگجویانی که خود را پیروان گروه داعش میخواندند در ولسوالی چرخ ولایت لوگر دست به شورش زده و مردم را نگران ساختند. این افراد که پرچم سیاه داعش را با خود حمل می کردند یک زیارت را نیز در این ولسوالی با آتش کشیدند و مردم محل گفتند که با داخل شدن به خانه های آنان تلویزیون ها را شکستند. ولایت لوگر در 60 کیلومتری جنوب کابل پایتخت افغانستان قرار دارد و ولسوالی عزری این ولایت با ننگرهار و منطقه پاراچنار خیبر پشتونخوا همسرحد است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که گروه داعش در سراسر کشور شکست خورده و در افغانستان جا ندارد. دولت وزیری سخن این وزارت در این زمینه به رادیو آزادی گفت
داعش در افغانستان حضور دارن، مگر اینطور حضور ندارن که اونا کدام چالش بزرگ ایجاد کنن. اگر در ازرم اینا تحرکات داشته باشن که اینطور تحرکاتی نیست که خدا نخواسته ما زوده دفع او نبرایم.
در همین حال مقامات امنیتی لوگر میگویند که در ولسوالی ازره بیشتر جنگجویان خارجی فعالیت دارند. داوود احمدی قمندان امنی لوگر هرچند پاسخ روشن مبنی بر حضور یا عدم حضور داعش در این ولسوالی را نمیدهد، اما میگوید که دشمن چندین بار بالای پسته های امنیتی حمله کرده است.
قابل تشویش نیست، ولی تایید میکنم تحرکات دشمن. دوسی حمله کردن ولی هیچ چیز به دست آورده نمیتن بغیر از اینکه خودشان تلفات دیدن. الحمدلله ما یک زخمی هم نداریم.
بر اساس معلومات ارگان های امنیتی داعش نسبت به هر ولایت دیگر در ننگرهار حضور گسترده داشت، اما آنان از سوی نظامیان کشور شدیداً سرکوب شدند. چنانچه پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و چارلز کلفلند سخنگوی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در این کشور از شکست داعش در افغانستان سخن زدند. با این همه شمار از آگاهان امور نظامی میگویند که داعش تهدید جدی برای افغانستان است. صدیق سایل یکی از این آگاهان تاکید می‌ورزد که باید نیروهای امنیتی افغان برای ریشه‌کن کردن گروه داعش در افغانستان اقدامات جدی را انجام دهند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت خارجه پاکستان اعلامیه را منتشر کرده و گفته که رهبری پاکستان تلاش های نیروهای افغان و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان برای رهایی علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم سابق پاکستان از قید روباینده ها می ستایه. علی حیدر گیلانی پسر صدر اعظم سابق پاکستان بعد از اینکه 30 سال در قید روباینده ها سپری کرد به تاریخ 10 ماه می در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای افغان و ناتو از پکتیکا پیدا شد. فرشته نگاه جزئیات دارم.
پاکستان تلاش های نیروهای افغان و ناتو را جهت رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور از قید ربایندگان مورد ستایش قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسید گفت رهبری پاکستان تلاش های عمیق و موفقیت آمیز اردوی افغانستان و نیروهای ناتو را جهت آزاد نمودن علی حیدر گیلانی می ستاید. در این اعلامیه همچنان آمده است که از این که افغانستان به خاطر بازگشت هرچه زودتر علی حیدر گیلانی تلاش کرد، پاکستان ابراز امتنان می کند. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان است که به روز سه شنبه در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای خاص افغان و خارجی در پکتیکا از قید ربایندگان آزاد شد. وی دقیقا 3 سال قبل در 9 ماه می سال 2013 میلادی در جریان کمپاین انتخاباتی برای حزب مردم یا پیپلز پارتی از سوی مردان مسلح که بعدا با شبکه القاعده نسبت داده شدند ربوده شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که اسلام آباد امیدوار است تا همکاری برای از بین بردن تروریسم در منطقه میان پاکستان و افغانستان افزایش یابد. به گفته وزارت خارجه پاکستان، به تروریستان اجازه دادن نخواهد شد تا حکومت‌ها را گروگان بگیرند. از سوی دیگر خانواده گیلانی نیز از رهایی پسرشان استقبال کردند. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان گفته که از تمام نیروهایی که در عملیات برای نجات پسرش سهم گرفتند سپاسگزاری میکند و همچنان تلاش‌های نیروهای افغان برای تامین ثبات در منطقه را مؤثر خواند. علی حیدر گیلانی پس از رسیدن به پاکستان به رسانه ها گفت در جریان عملیات نیروهای افغان و ناتو در جایی که وی نگهداری میشد تمامی تروریستان موجود کشته شدند.
در منطقه میمانی ما از پاکستان میریم به بنگلادش، همسایه پاکستان که فرد را به جرم بدکاری ها، جاسوسی به پاکستان و جنایات جنگی اعدام کرده. رهبر یک حزب بزرگ تندرو در بنگلادش که اعدام شد، امروز جنازه‌اش یا جسدش به خاک سپرده شد. بیشتر از سلطان محمد سرور مشنبیم.
مطیع‌الرحمن نظامی 73 ساله متهم شده بود که هنگام جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 مرتکب جنایات جنگی شده است. او در محبس مرکزی شهر داکا اعدام شد، در حالی که جماعت اسلامی اعلان کرده که روز پنجشنبه به اعتصاب عمومی دست خواهد زد. وزیر داخلی بنگلادش اسدالزمان خان گفت که نیروهای امنیتی در مناطق مختلف کشور جابجا ساخته شدند. مطیع‌الرحمن نظامی در ماه اکتبر سال 2014 از سوی محکمه خاص جرمهای جنایی در برابر اتهامهای کشتار گروهی، تجاوز جنسی، دامن زدن به نفرت مذهبی و دیگر جرایم ضد بشری هنگام جنگ نوماهه استقلال بنگلادش به اعدام محکوم شد. جماعت اسلامی آن زمان مخالف استقلال بنگلادش از پاکستان بود و با اردوی این کشور همکاری داشت. آقای نظامی آن زمان گروه شبه نظامی البدر را رهبری می‌کرد و رئیس فدراسیون محصلان جماعت اسلامی هم بود. او از سال 2000 میلادی به این سو جماعت اسلامی بنگلادش را رهبری می‌کرد و از سال 2001 تا 2006 در حکومت صدر اعظم سابق خالد ضیاء وزیر بود.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ما زرغون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.